بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننی خبرونه د علی اربابی په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ونه. دوستانو، نن د جمعه مبارک ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 23مه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 28مې او د 2000 میلادي کال د نومبر له 1400 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سندر ته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې عنوان یې ډیموکراسي په ارتباط نورو هیوادونو ته د نصیحت په اړه د پامپو په ریاکارانه کلچر نیوکه. لدی وروسته هم بیا په نننی ټاپیکې د میوزیمونو په ارتباط د پروګرام اتمه برخه اوریدل شي. بیا هم درته یو خسته پښتو ترانه وړاندې کیږي. لدی وروسته هم د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو او برېښنا لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه سر ترسي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړي. د محل خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډی، امیر عبداللهیان وایي چې ریاض دی اسرائیل رژیم ته لا خوش خدمت لاس واخلي. د افغانستان د ورزګان دهراود ولسوالۍ د طالبانو په لاس نسکوره شوه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له ایټمي موافقې د امریکا پیروي کول د ټولو په ګټه وبلل. او ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بشپړ خبرونه. امیر عبداللهیان وایي چې ریاض د اسرائیلو ته خپله خوش خدمتۍ ختمه کړي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي سلاکار امیر عبداللهیان وایي بهتره ده ریاض اسرائیلو رژیم ته خپله خوش خدمتۍ ختمه کړي او د ګاونډیانو درناوی وکړي. خاغلی امیر عبداللهیان وویل په یمن تیریګر د عربستان پاچا چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې د داعش د امریکایي ترهګرۍ په څنګ کې دی، د ایران په اسلامي جمهوریت د تور لګولو حق نه لري. د جوت اګړه ایران تل د سیمې او ګاونډیانو د سولې او امنیت اصلي ملاتړی دی. د افغانستان د اورزګان د هراود ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د افغان رسنده ولا راپور سره سم د افغانستان د اورزګان د هراود ولسوالۍ امنیه کمانډان جان محمد کریمی وایي چې یاد ولسوالۍ بیګا د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لویدلی ده. نوموړی وایي چې د ولسوالۍ ودانۍ، د قمانداني ودانۍ او بازار د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلی او افغان عسکری واضح په کیمپ واک لري. کریمی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. خو د اورزګان ولایت د ولی ویند احمد شاه ساحل بیا دا خبر ردی چې کنی ولسوالۍ د نسکوره شوې وي. ساحل دا مني چې یو شمېر سیمې طالبانو نیولي، خو افغان پوځیانو خپل عملیات پیل کړي دي. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ د سقوط خبر داسې مهال خبرېږي چې په دې ورستیو کې د مرکز کابل سربیره ډیرو ولایتونو کې طالبانو د تاوتریخوالو کچا بیخي زیاته شوې ده. افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ نښتې په اوڅاره توګه زیاتې شوې دي. لایټمی موافقه د امریکا پیروي کول د ټولو په ګټه دی. د پاکستان لومړی وزیر نړیوالو ژمنو ته د امریکا د پایبندۍ په اړه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته په سپارښتنې سره ویلي چې لایټمی موافقه د واشنگټن پیروي د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه ده. عمران خان د پاکستان له جی این این خبری چینل سره په خبرو کې د سیمې د بدلونو، افغانستان د فارس خلیج حوزه له هیوادونو سره د اړیکو، له سهونست رژیم سره د اړیکو د ادی کولو د دسیسې، د امریکا د حالات او د بایدن د بریالیتوب له اعلان وروسته د واشنگټن د نوی راتلونکي حکومت د سیاستونو د جاج پاړه خبرې وکړې. عمران خان ویلی چې برجام ته د بایدن ستنیدا د پاکستان په شمول د ټولو په ګټه ده، ځکه چې دا وضعیت له موږ سره مرسته کوي چې له ایران سره د اړخیزې تجارتي ملګرتیاوې پراخې کړو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان دا راز ویلی چې امریکایان اوس باید په منځني ختیځ کې خپل سیاستونه بدل کړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان همدارنګه له فلسطینی ټاټوبی ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې موږ حتی دا فکر هم نشو کولی چې له اسرائیلو سره اړیکې یادې کړو، ځکه چې دا د فلسطین د مظلوم ملت له حقوقو سره په تضاد کې دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان همداراز ویلي چې له سعودي ولی عهد سره مې خبره کړې ده چې باید یمن جنگ ختم کړي شي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ خبره کړې ده. د افغان رسنیو له راپور سره سم د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان ستونزې حل لاره جګړه نه ده. ښاغلی عبدالله عبدالله چې د هرات نهمې امنیتي ناستې کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی وایي چې دوحه کې افغان پلاوي ته سپارښتنه دا ده چې له زغم او حوصلې کار واخلي او مخته لاړ شي. هغه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او طالبان یې په دې تورن کړ چې په خبرو کې لچک نخی. عبدالله وایي چې د سولې لپاره هره لاره وړاندیز کړې ده، خو که طالبان یوې فیصلې ته د رسېدو لپاره هڅه نه کوي نو په هغه بڼه کې باید چې د افغانستان خلک خپله فیصله وکړي. د افغانستان ملي روغې جوړې عالي شورا مشر په دې ورستیو کې په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتې ده ته په اشاره سره ویلي چې دا تاوتریخوالي هیڅ چاته د منلو نه دي او طالبان دي د دې پر ځای د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او د خبر له لارې دې یوې فیصلې ته ورسیږي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته په اشاره سره ویلي چې دا هوکړه پر رسمیت نه پیژني او نه اترې هر کله کړې دي. زمونږ غلا تهران ناوړه طالبانو په کندهار کې نوی افغان عسکر خوشی کړی دي. د تسنیم خبری آژانس دا راپور سره سم طالبانو ډلې ویلي چې د روغ نیت د خود لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې لږ تر لږه نوی افغان امنیتی عسکر خوشی کړی دي. دا په داسې حال کې دي چې دا په افغانستان بیلابیلو سیمو کې نښتې په اوسره توګه زیاتې شوې دي او په قطر کې بین الافغاني خبرې هم له بندون سره مخامخ دي او د اشرف غني حکومت او طالبان یو بل بیا ګرمبولي. نه بلې خوا تولیو نیوز خبری چینل د ځینو سرچینو په کول بیا ویلي چې د افغان حکومت خبرو اترو کوونکي ټیم طالبانو ته څلور نوی وړاندیزونه ورکړي ترڅو په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې پرمختګ وکړي. د افغانستان د کندوز په بالایسار وسلوال برید کې دولس افغان عسکر وژل شوي دي. د افغان رسندوی له راپور سره سم د افغانستان د کندوز د والی ویندوی اسمت الله مرادی وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي او دوه نور هم ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې په دې پیښې کې لس طالبان هم وژل شوي دي، خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې پیښې کې د ملي اردو لس عسکر او دوه پولیس وژل شوي دي او د ملي اردو شپږ عسکر هم بیا ټپیان دي. ویل کېږي چې د پولیسو دوه موټر او ګاډي چې د ملي اردو مرستې ته ورتلل خپله کې جنګېدلي چې دوه پولیس پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ په سغلیا ټول پرید کې د افغان پوز دوه توپونه او څلور ټانکونه له منځه وړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې حمله کې لس افغان حکومتی عسکر وژل شوی دی او لس نور بیا ټپیان دي. د استرالیا لومړی وزیر ملکوله داسې خبرونه رسی چې هغه غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنگی جرمونو څیړنه وکړي. د مهر خبری آژانس له راپور سره سم د استرالیا لومړی وزیر ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو لخوا د جنگی جرمونو د ترسره کولو ادعاګانو د سپینوي لپاره یو ځانګړی څارنوال ګمارلی تر څو یې په تړاو څیړنه وکړي. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن ویلي چې په افغانستان کې د دوی په عسکرو د جنگی جنایتونو تورونه به زر وڅیړل شي او که دغه تورونه حقیقت پیدا کړي هغه عسکر به بیا سزا هم شي. هغه زیاده کړه چې د دې ادعاګانو د څیړلو لپاره یو ځانګړی څارنوال ته دنده سپارلې ده تر څو په دې تړاو څیړنې وکړي. دا په داسې حال کې دي چې تر دې وړاندې داسې خبرونه خپره شول چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال ملکی کسان په ډېرې بېرحمۍ او بوږنوونکي ډول وژلي دي. دغه راز یو انځور هم خپور شوی و چې ښکاري یو استرالیایي عسکر د یو ملکی کس پر سر تمباچه نیولې ده. داسې ښکارېدل چې هغه کس یې وژني یا یې هم وژلی دی. دا یوازې د استرالیا عسکر نه دی چې په افغانستان کې د ملکیانو پر ضد جنایتونه کړي دي، بلکې په سر کې امریکا، انګلستان او د لویدیځو هیوادونو نورو عسکرو هم په افغانستان کې بیا بیا د ملکیانو پر ضد سخت او ډیر غیر انساني بوږنوونکي جنایتونه کړي دي. دغه ډول څیړنې څه خاصه نتیجه نور کی او تر اوسه پورې داسې کوم راپورټ هم په رسندیو کې مونږ نه لیدلی چې دا ډول عسکر په جدي توګه بیا سزا شي. اوس باید وکتل شي چې استرالیا حکومت په تیره بیا لومړی وزیر د دغه اقدام په وړاندې څه ډول عمل کوي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
ڈیموکراسی په ارتباط نورو هیوادونو ته د نصیحت پاړه د پمپیو په ریاکارانا کړچار نیوکا دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د 2020 میلادي کال د ولسمشرې په ټاکنو کې کاندید د دغه هیواد د انتخاباتي نظام په فاسد بللو او په ټاکنو کې په پراخې درغلې په مطرحولو سره د بې مخینې سیاسي کړکیچ د رامنځته کېدا سبب شوی او په امریکا کې ډیموکراسي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دا په داسې حال کې دي چې د هغه د حکومت چارواکي نورو هیوادونو ته د ډیموکراسي د رعایتولو نصیحتونه کوي. امریکایي سینیټر برنی سینډرز نورو هیوادونو ته د ډیموکراسي د احترام په اړه د پامپیو په نصیحت نیوکه وکړه. هغه هم داراز د پمپیو دا ادعا چې ویلی وو قدرت په یو ځل بیا ټرمپ ته منتقل شي هم نیوکه وکړه، او د هغه د دې خبرې په ځواب کې په ټویټر کې ولیکل، نه ښاغلیا پمپیو، د ټرمپ ته د بیا قدرت د انتقالېدو هیڅ خبر نشته، دا سیالي نوره ختمه شوې ده او جو بایډن به زموږ راتلونکي ولسمشر وي. تاسو دا څرنګه کولی شئ چې نورو حکومتونو ته د ډیموکراسۍ او خپلو خلکو ارادې ته د احترام کولو نصیحت کوئ خو پخپلا د همدې کار د ترسره کولو شرافت بیا نه لري؟ دغه امریکایي سناتور اشاره د انتخاباتو او ډیموکراسۍ مسلې په اړه د ټرمپ او د هغه د حکومت دوه ګونی کړچار ته ده. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې ډیموکراټانو د هغه رایې غلا کړي دي، که دا چاره رښتیا وي او په اسانۍ سره د خلکو رایې له منځه تللی شي نو بیا خو اصولا د امریکایي ډیموکراسۍ بنیادونه لړزانه او جعلي دي. ټرمپ نه یوازې د 2020 کال د انتخاباتو نتیجه او د بایډن د بریالیتوب له منلو ډډه کړې ده، بلکې هغه ته د قدرت د انتقال د بهیر خنډ شوی او حتی جو بایډن ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ پیغام له ورکولو سره هم مخالفت او هغوی یې له دغه کاره منع کړي دي او د رایو په بیا شمېرلو ټینګار لري چې په دغه کار سره د دغه هیواد د خلکو غوښتنې ته خپله بې پامي نندارې ته وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې ټرمپ او حکومت یې په تیرو څلورو کلونو په ځلونو د انتخاباتو په شمول د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې ده او دا کار یې نه یوازې خپلو مخالفو هیوادونو بلکې د انګلستان په شمول خپلو متحدانو په اړه هم ترسره کړی دی. اوس ټرمپ او د هغه ټیم په دوامداره توګه په انتخاباتو کې د درغلې خبره کوي او حتی د هغه خارجه وزیر پامپیو په چاپلوسانه او ټرمپ ته په خوش خدمتۍ کې ادعا کړې ده چې د قدرت انتقال به ترسره شي، خو د ټرمپ دوهم حکومت ته، نه جو بایډن. دا په داسې حال کې چې د سایبري امنیت آژانس او د دغه هیواد د ټاکنو د غږملتیا شورا په یوه بیانیه کې ټینګار کړی چې د نومبر د دریمې نیټې د انتخاباتو په نتیجو کې د لاسوهنې په اړه هیڅ ډول سند نشته دی. دا مسله په دې معنا ده چې ټرمپ ماته خوړلې ده او د هغه د حکومت د دې پر ځای چې خپله ناکامي ومني د ټولو ډیموکراټه اصولو ته بیا خلاف ورزي کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت مازیګرانه خبرونه اورئ. د لارغون کوټ سه
قدرمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره نن د ایران د موزیمونو سیل لرړې لا یوې بلې خبرونې سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، لرغونکور هغه تاریخي ځای دی چې د پخوانی خلکو څخه زموږ تر لاس را رسیدلی دی چې د خپلو خاوندانو د ژوند د څرنګوالي او د بیلابیلو تاریخي دورو په اړه موږ ته معلومات راکوي. د ځینو لرغون کورونو پر دیوالونو باندې د زیاتې مودې د تیرېدو سره سره ښکلي رسمونه ګچکاری او ممبدکاری تر سترګو کیږي چې کتونکو ته په زړه پورې احساس وربخي. د ایران په لرغون کورونو کې د ګلستان لرغون کور یو ډېر ښکلی لرغون کور دی چې د تهران د ښار په یوه لرغونې سیمې کې واقع دی. دغه تاریخي ځای 440 کاله عمر لري او د صفویانو او قاجاریانو د واکمنۍ په دوره کې جوړ شوی دی او د زیاتې مودې لپاره د قاجار د بادشاهانو د کورنۍ په کې اوسېدلې. دغه ماڼۍ د چنار او د سرو د ونو په منځ کې واقع دی. د دغه باغ په یوه ګوټ کې ښکلي ودانۍ تر سترګو کیږي چې د ایراني او اروپایي معمارۍ پر اساس جوړه شوې. د ګلستان لرغون کور د هغو ځایونو له جملې څخه دی چې د یونیسکو ادارې په نړۍ کې ثبت شوی دی. د ګلستان ماڼۍ چې د ایران د هنر او د معمارۍ مرکز بلل کیږي بیلابیلې برخې لري. دا ودانۍ یو او لرغون کورونو څخه رانیولې بیا تر حوزونو او ښکلي تالارونو پورې چې هر یوه یې ځان ته جلا نامه لري. د تخت مرمر عمارت، د شمس العماره عمارت، د کریم خانی خلوت ځای، د رسامه میوزیم، ځانګړی میوزیم، ځانګړی ودانۍ، د برلیان تالار، د عکسونو موزیم، بادگیر ودانۍ، د الماس ودانۍ، د حوض خونی میوزیم او د انتروپولوژي یا د انسان پیژندنې موزیم چې دا ټول د ګلستان د لرغون کور مختلفې برخې دي.
د تخت مرمر عمارت د ګلستان په ماڼۍ کې تر ټولو لرغونی جوړښت بلل کیږي چې د ګلستان ماڼۍ ته تر ننوتلو وروسته د خپلو ښکلي شیشهکاریو له امله د کتونکو په نظر کې ځلیږي. تخت مرمر عمارت داسې یو ځای و چې د قاجار بادشاه د سلام د مراسمو د ترسره کولو لپاره پکې کښېناستل او خلک به یې لیدو ته راتلل. دغه رسم 3000 کاله زوړ رسم دی چې بادشاهان به د خلکو د مختلفو پرګنو سره د کتلو لپاره ترسره کوي. د مرمرو تخت چې باچا پر کېناستل په 1306 میلادي کال کې د فتلی شاه قاجار په حکم سره جوړ شو. دغه تخت د یز د مرمرو له ډبرو څخه جوړ او تراشه په اصفهان کې ترسره شو. دغه تخت د حضرت سلیمان علیه السلام د کیسې پر اساس چې تخت یې د پیریانو او دیبانو په شاوخوا جوړ شوی دی. تخت د ځمکې څخه یو متر لوړوالی لري چې د 15 ډبرینو برخو څخه تشکیل شوی دی. تخت د درې دیبانو او شپږو فرشتو پر وژو پروت دی. په منځ کې یې زینې دی چې د زمري او د خامار مجسمې باندې تراشل شوي دي.
خوږو دوستانو، د ګلستان د میوزیم د سیل په دوام کې اوس د امارت ځانګړي ماڼۍ ته ګرځو. په دې ماڼۍ کې 15 تالارونه یا هالونه دي چې د لیدو وړ دي. په دغو هالونو کې د سلام، هندارې، برلیان، آج او د ظرفونو تالار یا هالونه شامل دي. د سلام تالار یو تر ټولو ښکلی تالار یا هال دی چې د اول سره د میوزیم په مخې جوړ شوی و، خو وروسته د باچا د تخت د منتقلېدو او د دستورو او لوړ رتبه میلمنو څخه د هرکلی له امله د سلام په تالار یا حال باندې مشهور شو. په ایران کې د امریکا لومړنی سفیر بنیامین په 1350 لمریز کال کې لیکلی دی، د ناصر الدین شاه د ماڼۍ یو تر ټولو ښکلی ودانۍ همدغه د سلام تالار یا حال دی چې د ښایستوالي او ستروالي له نظره د نړۍ د تر ټولو ښو تالارونو یا هلونو په شمیر کې راځي. چت او دیوالونه یې د ګچ بریو په وسیله ښکلا موندلې ده. د الحمرا د ماڼۍ د ګچ بریو په څیر د تالار یا هال تل په داسې کاشیو فرش شوی چې ښایسته انځورونه باندې رسم شوي دي. د تالار یا حال په مینس کې یو ستر میز پروت دی چې دواړو لورو ته یې څوکۍ پرتې دي. دغه میز او په تالار یا حال کې ټولې څوکۍ په سرو زرو باندې پوښل شوې دي. د ځانګړي ماڼۍ یو بل ښکلی تالار بیا د ظروفو یا د لوښو تالار یا حال دی. ټولې هغه تحفې چې د قاجار باچایانو د اروپایي باچایانو څخه ترلاسه کولې د سلام د تالار یا حال په ویترینونو کې کېښودل کېدل. په دغه تالار کې ډېرې زیات شیان او لوښې او داسې نور شیان کېښودل شوي دي چې د هغو له جملې څخه د چینی لوښو سیټ دی چې د نیپولین بناپارت د جګړو سره تړاو لري چې د روسیې د امپراتور لومړی نیکولای لخوا په تحفه کې ورکړل شوی و. همدارنګه د ګرانبایا ډبرو څخه جوړ شوي لوښي چې د برطانیې د ملکې ویکټوریا لخوا په تحفه کې ورکړل شوي وو هم په دغه تالار کې کېښودل شوي دي.
د دې ماڼۍ یوه بله تاریخي برخه د اکسونو موزیم دی. ناصر الدین شاه قاجار د هغو باچایانو له جملې څخه و چې د عکاسۍ د هنر سره یې زیاته مینه درلودله. هغه عکسونه چې د نیولې دي د هغو عکسونو په شمول چې هغه امضاوې پرې کړې په دې موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د برطانوي د عکسونو تر موزیم وروسته تر ټولو په زړه پورې د عکسونو موزیم همدغه ځای دی چې د عکاسۍ او انځورګرۍ د مینوالو د حیرانېدو سبب ګرځي. د بادګیر ودانۍ نوم د دغه ودانۍ د لوړې بادي سیستم له امله پرېښودل شوی چې د ګلستان په ماڼۍ کې تر ټولو دریم لرغونی ودانۍ شمیرل کیږي. دغه ودانۍ د فتح علي شاه قاجار په دوره کې د ایراني معمارانو لخوا جوړه شوې ده. د بادګیر ودانۍ په حقیقت کې د باچا د کچېناستلو لپاره ستر تالار دی چې د معمارۍ له نظره د ښکلو او د زیاتو انځورونو درلودونکي تالارونو په شمیر کې راځي چې په هغو کې د ایران د معمارۍ هنر تر سترګو کیږي. دغه ماڼۍ کې دوه کوچنۍ کوټې دي چې د باچا د کچېناستو ځای ته لاله لري. همدارنګه یوه حوض خانه او دوه انګړونه هم پکې دي. په دغه ماڼۍ کې دوه کوچنۍ کوټې دي چې د باچا د کچېناستو ځای ته لاړه لري. همدارنګه یوه حوض خانه او دوه انګړونه هم پکې دي. د دغه ماڼۍ په ګوټ ګوټ کې شیشهکاري، منبتکاري، ورنګه، معرقونه او د بوتجقې بیلابیل طرحونه تر سترګو کیږي. د تر ټولو مهم تاریخي پیښه چې په دې ودانۍ کې رامنځته شوې ده د مظفر الدین شاه قاجار د تاجګزارۍ مراسم ده چې د 1915 میلادي کال کې په دې تالار کې د طاووس پر تخت باندې ترسره شو.
خو دوستانو، د ګلستان د ماڼۍ یو تر ټولو ښکلې ودانۍ د شمس العمره ودانۍ ده. دغه ودانۍ چې په خوا د پلازمینې د سیمبول یا د نښې په توګه شمیرل کېده د 50 میټره لوړوالی په درلودلو سره د تهران تر ټولو جګه یا لوړه ودانۍ وه. دغه ودانۍ د ناصر الدین شاه قاجار په دوره کې جوړه شوې ده. هغه چې اروپا ته د سفر په مهال د هغه ځای له لوړو ودانیو تر اغیز لاندې ورغی، نو ایران ته له راستنېدو وروسته د دغې ودانۍ د جوړولو حکم یې ورکړ چې 50 پوړونه یې درلودل. شمس العمره د ښایسته ګچبریو، رسامیو او ایناکاریو په وسیله سینګار شوی. دغه ودانۍ لومړۍ ودانۍ وه چې پکې د اوسپنې څخه کار اخیستل شوی دی. ودانۍ دوه ورته برجونه لري. کړکۍ او کاشیانې یې د ایرانی معمارۍ په څیر جوړې شوي او په لږ اندازه هم اروپایي معماری پکې کارول شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، حوض خانه یا د اوبو د حوضونو خونه هم د دې ماڼۍ یوه بله برخه ده چې په موزیم باندې بدله شوې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د ناصر الدین شاه قاجار تر سفرونو وروسته د ګلستان د ماڼۍ په شمالي برخه کې د تالار آج تر ودانۍ لاندې جوړه شوه. د حوزخانی په شمالی اړخ کې یو فواره ده چې لکاریزنه او بیږي. د غزای د ساړه هوا د درلودلو له امله د قاجاریانو او د پهلویانو د درباریانو د آرام ځای و. دغه حوزخانه د ایران او اروپا د معمارۍ په ګډولو سره جوړه شوې ده. دغه حوزخانه په وروسته لړۍ کې تخریب شو او د موزیم په سالون باندې بدل شو. په وروستیو کلونو کې په دغه برخه کې د کورونو د حوز په څیر یو کوچنی حوز جوړ شو او د لویدیځو باچایانو لخوا د وړاندې شویو رسامیو نندارتون په کشي جوړ شو. اوس دغه ځای د ایراني او لویدیځ وتلي انځورګرانو په دایمي نندارتون بدل شوی.
خوږو دوستانو، د ایران د میوزیمونو نومې لړۍ د ننني مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Thank you. وحشت دندا سینا عمیل کی میلا ونکی اگداد گبر دا چنینا مخستون نکڑی اشنا زما دا پاکی آرانینا مخستون نکڑی اشنا زما دا پاکی آرانینا
کلا
راشا
پنامه دا غ خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی د ارکل راشا دا پروګرام ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ تاوده سلامونه او نیکی هیلې ومني هیله لرو چې تاسو په صحت او سلامتی په جامو کې پټ یاست او د خپل پروګرام د اوریدو په تمه ووسی.
مېرمن فاطمی، زه هم په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته هرکلی راشوایم او له خدای پاک غواړم چې هر چیرته وي نو روغ جوړ او د سلامتیا په جامو دې پټ ووسی.
هو، د معمول سره سم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره ستاسو په خدمت کې
ایو ان شاء الله تعالی چې دغه پروګرام لکه نورو پروګرامونو غوندې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
بالکل همداسې ده میرمن فاطمی، کدی خو خوي نو دا به هم وایو چې زمونږ په دغه نننی هر کله راشه پروګرام کې مونږ سره په غږیزو پیغامونو کې خپل دوه خواږه اوریدونکي هر یو ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب او خغل کرامت الله بدوی سیب دی نو دا هغوی غگیز پوی غمونه با هم واورو چی مونتا چه
ڈالی
کردی دی نو را گردو بیا ورستا دا خپلو خوگو آوریدون کو لیکنو شیرونو او پیغمونو تا نو که خوخ موی نو یو لند شان دمه بیخی
سمت ازو ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو له حضوره هرکلی کوو. حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي موږ خو د هرکله راشه په پروګرام کې خپل پروګرام په یو حدیث شریف یا یو حیات شریف سره پیلوو. که ستاسو خوښه وي زه هم یو حدیث شریف په خپلو قدرمنو اوریدونکو ته او خپل ځان لپاره ولولو. حضرت امام حسین علیه السلام فرمایي چې ادب دا دی چې کله له خپل کور څخه بهر ځې نو چې هر چا سره لیدل کوې نو له خپل ځانه یې ش وګڼه.
ډېر په زړه پورې کول دی، ډېر په زړه پورې کول دی. نو خدای پاک دمو ته توفیق راکړي چې ټول خلک له ځانه ښه وګڼو او خپله هم د ائمه معصومین علیهم السلام په اخلاقو او سیرت باندې عمل وکړو.
عمل وکړو ان شاء الله تعالی.
نو مېرمن فاطمی، که تاسو خوښوي نو راو بګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو لیکنو ته. نو دا هم زما په لاس کې د خپل یو خواږه او ډیر پخوانی اوریدونکي شاعر ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب یو شعر دی. نو دغه موسی هر وخت اړیکې ټینګې
ساتي،
خدای د دې په کلام نور هم برکت واچوي
ان شاء الله تعالی.
عبدالوهاب غیرت صاحب په خپل یو شعر کې چې عنوان یې هم ورکړی دی، چې د عنوان یې دی داسې مکوه.
ښه، داسې
نو دی وایي: قبر شته قریاب شته داسې مکوه، قبرونو کې عذاب شته داسې مکوه، اخله هر قدم په نیکه لاره کې، اخله هر قدم په نیکه لاره کې، قدم ته دې حساب شته داسې مکوه. تګې به ولاړ یې په تاوده میدان، تکه به ولاړ یې په تاوده میدان، تنده د آفتاب شته داسې مکوه. پټ به شې په ګرد د تورو خاورو کې، پټ بچې په ګرد تور او خاورو کې ګردونه د تراب شته داسې مکوا. هر څه لیکل کېږي مطمئن اوسا، هر څه لیکل کېږي مطمئن اوسا، و هر څه لکه تا بشته داسې مکوا. وړې دې په چپو کې بده ونغړی چپه چپه دریاب شته داسې مکوا. کړي بدرنه سوال بیا په زره زره، کړي بدرنه سوال بیا په زره زره، سوالونه له جواب شته داسې مکوا. وژغوره وهاب غیرته ځان ځینی، وژغوره وهاب غیرته ځان ځینی، غمونه شته غیاب شته داسې مکوا.
او داسې مکوا خو
دا او دا پاک د بوت توفیق راکړي چې
ان شاء الله داسې ونکړو،
داسې ونکړو
ان شاء الله. د غیرت څخه د دغه شش شعر او نور شعرونو چې مشته استوي او په خپل ګروپ کې هم مالته غایې او غاټې
دي، دغه څخه مننه کوم. هغه له ش پروګرام کې راته راډلې کوي، نو د عبد الوهاب غیرت څخه ډیره مننه کوو او هیله لرو چې موږ سره به دغه اړیکه نور هم پراخه کړي.
حامد صاحب، زما په لاس د درویش صافي صاحب یو غزل دی
کا
ستاسو خو خویزه به ووایم خپل قدر من اوریدونکو ته. درویش صاحب وایي چې یو اتفاق شي پښتنو چې نور له شر خلاص شي، یو اتفاق شي پښتنو چې نور له شر خلاص شي، په ورور ولی به د اغیارو له اثر خلاص
شي.
ستاسو سرونه کې مازغدي کله بوسو ډکتي، د بل پلم سورانوي وطن له سر خلاص شي. په غټو غټو ورته ګوري وطن اور اخستی،
زړم
او په غټو غټو ورته ګوري وطن اور اخستی، زړه چې مو درد پرې نکوي نو له نظر خلاص شي. زموږ جماعت زموږ مکتب مدرسې مورانوي، زموږ جماعت زموږ مکتب مدرسې مورانوي، کنه له خپل کلیسا له خپل مندره خلاص شي. درویش تل د خپل ولس لپاره دا دعا وکړه، درویش تل د خپل ولس لپاره دا دعا کړه، له جنگ خلاص شي، د پردیو له شر خلاص شي.
نو د درویش صاحب ډیر مننه کوو د دغه خولي شعر. درویش صاحب تل مو خپل ولس د نیکمرغی او سلامتی لپاره دعا کوو. نو ډیر مننه کوو د درویش صاحب، او که تاسو خوښوي نو یو لنډه شاندمه به واخلو، بیا به راوګرځو خپل ملګرو لیکنو ته.
عزت من اوریدونکو بیا ستاسونه ارکلی کو. حامد صاحب زو خپل غږیزو پیغامونو په سر کې هم د یو قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغام اورو او ګورو چې موږ ته څه ډالۍ کړي.
ډیر زلی دې نه غواړم یو ځل را سره وخانده، ډیر زلی دې نه غواړم یو ځل را سره وخانده. ډار د زړه نه باسه په توکل را سره وخانده، راسه کبرجینې سولې راسه و انګړ ته مې، راسه کبرجینې سولې راسه و انګړ ته مې، وامې خلعوال وکړه ویل را سره وخانده. پرېږده هغه پرېږده چې هغه هم څه پرې وسوځي، پرېږده هغه پرېږده چې هغه هم څه پرې وسوځي، پرېږده پرېږده سره اورونه او سره ګل را سره وخانده. څنګ په څنګ کې ښه یو څوک موبایل نکړي، څنګ په څنګ کې ښه یو څوک موبایل نکړي، څنګه څنګ ته مې نږدې کړه په څنګل را سره وخانده. خوند به یې څو چند سي که خوب ور باندې وکړم، خوند به یې څو چند سي که خوب ور باندې وکړم، خپور کړه تور زلپان څه د اور بل را را سره وخانده تږی دی وهاب غیرت د مینې له مودویمه تږی دی وهاب غیرت له مینې د مودویمه تنده مې کړه ماته په غزل را سره وخانده تنده مې کړه ماته په غزل را سره وخانده ډېره ځلی دې نه غواړم یو ځل را سره وخانده ډېره ځلی دې نه غواړم یو ځل را سره
یو ځل را سره وخانده ډېر ښه محمد اکبر سلطانی صاحب تا د ډېر په زړه پورې شعر ډېره مننه کوو هیله ده چې موږ سره به دغه اړیکه هماغه را ساتې لکه چې را سره یې ساتلې ده نو بیا هم راګرځو د خپل یو بل خوږه اورېدونکي ښاغلي کرامت الله بدوي صاحب غږیز پیغام ته
د لوی واکمن څښتن په سپېڅلې نامه د تهران راډیو د پښتو خپرونې ټولو محترمو کارکوونکو ته ګران قدرمن دوراني صاحب ته محترم بنګش صاحب ته محترم کشر دوراني صاحب ته محترم سیماب صاحب ته محترم حمید صاحب ته محترم عبیدی صاحب ته او محترم غلی پاتینی صاحب ته او ټولو محترمو ملګرو او ګرانو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم تل خوشاله اوسئ یو شعر وړاندې کوم چې سری لیکې دی بدرنګه خلک تی چښتنه دا بدرنګه خلک بیا راته یزید او شمر جوړوي تی چښتنه دا بدرنګه خلک بیا راته یزید او شمر جوړوي هسې خو د افغان او پښتون په وژنه راته محشر جوړوي او هسې خو د افغان او پښتون په وژنه راته محشر جوړوي بیا مو د سولې په نامه سره وژني یو تربله او بیا مو د سولې په نامه سره وژني یو تربله او بیا د لاهور مفتي د قران په سر چپایا تنوراته منتر جوړوي او بیا د لاهور مفتي د قران په سر چپایا تنوراته منتر جوړوي یلمند بیا دی معصوم بچی او پښتنی نن دی یبل پښې درومي یلمند بیا دی معصوم بچی او پښتنی نن دی یبل پښې درومي او بیا هلته یو ازر او بل زیرا ته د ازر جوړوي او بیا هلته یو ازر او بل را ته زیدا ازر جوړوي دای کی زابه د اتلو پښتنو کور بیا د کوم اغیار غشو خوړلې او ای کی زابه د اتلو پښتنو کور بیا د کوم اغیار غشو خوړلې دلته هل کده پښتون د وجلو سلسله ده او هر جونګړه کی راته د غم تغر جوړوي او دلته هل کده پښتون د وجلو سلسله ده او هر جونګړه کی راته د غم تغر جوړوي بداوی د کندهار سرګي بیا تر پلکر رسی بداوی د کندهار سرګي بیا تر پلکر رسی اغیار هر بی دیا هر کوسا او هر کلی کی راته د وینو سمندر جوړوي اغیار هر بی دیا هر کوسا او هر کلی کی راته د وینو سمندر جوړوي تشتن مملسه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
نو د کرامت الله بدوی صاحب ډیر مننه کوو ډیر په زړه پورې شعر وو خدای دې وکړي چې زمونږ په سیمه او په جنگ ځپل افغانستان کې سوله او کرری راشي
ان شاء الله تعالی موږ هم کرامت الله بدوی صاحب مشته سلامونه استولي موږ هم وعلیکم سلام وایو او موږ هم خپل تاوده سلامونه دغه ګران ورور او نورو ورونو او خویندو ته وړاندې کوو ستاسو پلاس کې
بالکل زما پلاس کې د یو شعر دی د یو خوږه اوریدونکو البته ډیر اوږد دی خو لکه چې وخت هم دومره نه لرو البته څو پورې چې وخت لرو نو وړاندې به کړو زموږ دغه اوریدونکو د ښاغلي حکمت الله سالار صاحب ډیر په زړه پورې نظم یې راستولې دی دی وایي ماویل زړه باندې مې بل د مینې اور دی دیویل دا خو معمولی غوندې کیسه ده ماویل زړه مې له دې ټولې دنیا تور دی په خندا شوه ویل عجبه مسخره ده ماویل ستا نه بغیر ژوند هم بې معنا دی ماویل ستا نه بغیر ژوند هم بې معنا دی دیویل ډېر څه دی دنیا کې بې معنا دی ماویل ژوند چې بې معنا شي زه ترې تیر یم ماویل ژوند چې بې معنا شي زه ترې تیر یم دیویل ستا کومی خبرې نو رښتیا دي ماویل یو ځل خو زما پر زړه لاس کېږده ما ویل یو ځل خو زما په زړه لاس کېږ دا دی ویل پوه یم چې د زړه به دې څه حال وي. ما ویل ستا د لاس نیولو ضرورت دی. دی ویل داسې لکه دا چې یو مثال دی. ما ویل ستا زما په مینه باور نشته. دی ویل مینه باندې شک کول ګناه دی. ما ویل ولې دې هیڅ ډاډ راته را نه کړ. ویل دا لوبه مې بایللې دا پخوا دی. ما ویل کله به سپوږمۍ او ستوری یو شي. دی ویل هله چې اسمان باندې را ړنګ شي. ما ویل دا به تر قیامته منتظر یو. دی ویل هو خو که د ژوند دیوال مو دنګ شي. نو حکمت الله سالار صاحب ډېره مننه کوو. ډېر په زړه پورې شعر و. البته ډېر اوږد و خو موږ سره وخت کم دی چې څو نورو ملګرو شعرونه هم
متاسفانه ما زما په لاس کې د شوبیر عثماني صاحب یو شعر دی چې وخت نشته. انشاءالله پرېږدو په بل پروګرام کې که ژوندی وو انشاءالله تعالی بیا خپلو دوستانو ته ولولو. اوس خو وخت نه لرو نو د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
او تل تر تله نیکمرغه ژوند ولرئ او په سلامتیا جامو پټ اوسئ.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.